دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم. په پنشیر ولایت کې د طالبانو وړوند کسانو لخوا د ماکمل حکومت پرته د وژنو پاړه د راپورونو د خبرېدو وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي د ولایت ته تللی دي. د پنشیر لپاره د طالبانو د والی بیان د ابوبکر صدیق د چهارشنبه په ورځ امریکا ژغ ته وویل چې شاغلي بینټ سره په دغه سفر کې د یو نما پلاوی هم ملتیا کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره میاشت په ټولنیزو رسنیو کې په دغه ولایت کې د طالبانو وړوندو کسانو لخوا د خپل سر وژنو ویډیو خپرې شوې. دغه ولایت د درې ولسوالۍ یو شمېر کسانو ادعا کړې چې دغه ویډیوګانې د تیرو څلور ورځو مخکې دي. د دوی په وینا یاد وژل شوي اته کسان د مقاومت جبې غړي او د درې او خنج ولسوالۍ اوسېدونکي دي. تیر کال وخت د طالبانو د بیا رسېدو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې له محکمې پرته د خلکو د وژل کېدو راپورټونه ورکړل شوي، خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي سره لیدنه کې ویلي چې هیواد د افغانستان په اړه د غیواد ګوندي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې جوړېدو ته چمتو دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي چې د غیواد د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالنایان او محمد صادق خان د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. شغلی عبدالنایان زیاته کړه چې اوس مهال څه باندې 4.5 میلیون افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي، چې څه باندې 1.5 میلیون یې په دغه هیواد کې تر سیاسي تحولاتو وروسته ایران ته تللي دي. هغه ویلي چې ایران په افغانستان کې د سولې او ثبات ملاتړ کوي چې ورسره یاد افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د افغانستان په اړه درې سیمه ییزه ناستې ترسره شوې چې لومړی یې 2018 کال په سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې ترسره شوه چې په هغه کې د ایران، چین، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. تر هغه وروسته دوهمه ورته ناسته د ایران په کوبرتوب کې ترسره شوه چې په هغه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. په دغه غونډه کې هم پر افغانستان کې پر ټول شمول حکومت ټینګار وشو. د اروپای اتحادیې ویاند د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دغه اتحادیه په دې کار کوي چې پر ایران لاغه ورسته نوي بندیزونه ولګوي چې داسې کره شواهد راغونډ شوي چې دغه هیواد روسیې ته د اوکراین د جنگ لپاره د ډرون الوتکې ورکوي. بلې خوا ډیپلوماټانو ویلي چې متحده ایالات، برتانیا او فرانسه پلان لري چې د چهارشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د تړلو دروازو تر شا پر روسیې د ایران د وسلو د پلور د تړونو په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا دغه درو غړو غونډه وروسته تر هغه ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ماسکو تورونه کړي چې د ایران لخوا یې د جوړو سوو بې پیلوټ الوتکو په مرسته پر ملکي اهدافو بریدونه کړي دي. د میانمار په ینګون سیمه کې د یوې بندیخانې د باندې په دوو بمي چاودنو کې 8 تنه وژل شوي او 13 تنه نور زخمیان شوي دي. د دغه هیواد چارواکو ویلي چې دغه بمونو هغه خلک په نښه کړي چې د بندیانو سره د ملاقات لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. خدای ونه ویل چې څومره چاودنې شوي دي. د غیواد پوځي جنتا د دې چاودنو پړه په ترورستان ورچولې او ویلي چې 3 تنه د بندیخانې چارواکي او یو لسکنن انجلۍ وژل شوي. او زیاته کړي چې امنیتي ځواکونو یو بل ماین چې نږدې پروت و خونسا کړی دی. د قرغیزستان دفاع وزارت د چهارشنبه پر ورځ ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې د تاجکستان سره سوله امکان نه لري. یو میاشت مخکې د مرکزي آسیا د دغه دواړو ګاونډیانو ترمنځ په سرحدي شوتو کې شاوخوا 3 تنه وژل شول. د پخوانی شوروي اتحاد د غدواړو گاونډي هوادونو ترمنځ 600 میله وښ سرت موجود دي. اوب د شوروي اتحاد اړنګې دوه ورسته د دوی ترمنځ سردي جنجال دي. تیر میاشت د قرغیزستان په جنوبي سیمه بټکن کې چې د تاجکستان سره سرحد لري چارواکو وویل چې په نشوتو کې د دواړو خواو 3 تنه وژل شول. د دې ونې په پایله کې د قرغیزستان جمهور رئیس صدر جپارو د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي وو چې دغه سرحدي لانجه حل کړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه پر ورځ د اوکرين څخه جلا کړل سو سیمو دونسک، لوانسک، خرسون او زاپورزیا کې د پوزي قانون یا د مارشال لا غول اعلان وکړ. کرملین دغه امر د خبردو وروسته ویلي چې پوزي قانون به د پنځشنبه د سر وختي وروسته پیل شي. د شغلی پوتین د اعلان لا وروسته راغلی چې د اوکرين ځواکونو په هغه سیمو کې چې ماسکو نیولي له تیرو سو میاشتو راسي پرمختګ کړی. پوتین وویل چې کیف د خلکو غشتونو د ملنو څخه انکار کوي، د خبراتورو د پیلولو وړاندیزونه رد کړي، دزی روان دي او ملکیان وشل کیږي. هغه زیاته کړه چې اوکرين ترورستي میتودونه استعمالوي. د روسیې د پوځي قانون مخې دغه قانون پاوسته نور واک ورکوي، ګرز بندیز لګولې سي، تاګ راتګ محدودوي، سانسورشپ زیاتوي او د غسیمو ته د بهرانیانو داخلېدل منع کولې سي. د اسرائیلو دفاع وزیر بنګارز د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د غیواد اوکرين ته وسلې ناستوي. هغه د خبره لاغ وروسته کړي چې روسیې دوه ورځې له مخې خبرداری ورکړی و که اسرائیل اوکرين ته وسلې ورکړي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې ډېرې خرابې سي. په اوکرين د روسیې د یرغل وروسته اسرائیلو د روسیې سره د خپلو اړیکو د ساتلو لپاره محتاطه ډیپلوماټیک رویه خپله کړې. بلې خوا د ناټو سرمنشي وایي په راتلونکو ورځو کې به ناټو اوکرین ته هوایی مدافع سیستم وسپاري. یانس سټولټنبرګ په برلین کې یوې امنیتي غونډې پر مهال له کیف سره دا ژمنه کړې. روسیې د اکتوبر له 10 را په دې خوا د اوکرین پر ښارونو بمباري زیاتې کړې چې په ترڅ کې د اوکرین د برېښنا د مرکزونو له درو نږدې یوه برخه ویجاړه شوې ده. تر دې مخکې د ناټو متحدو هیوادونو له اوکرین سره بېلابېلې پوځي مرستې کړې دي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واورئ.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره په کتنې کې ویلي چې هیواد د افغانستان د حالاتو د ارزونې لپاره دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو یو فوکل اده غونډې جوړول ته چمتو دی. د چارو افغان کارپوهان وایي ایران او پاکستان افغانستان کې ګټې او ستونزې لري او په دغه هیواد کې تغیراتو د راوستلو هڅې کوي. نور تفصیل د اکرام شینواری په دې رپورټ کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق ترمنځ د کتنې او په دغه کتنه کې د خپل ګاونډي هیواد د حالاتو په اړه د خبرو خبر ورکړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس په دې کتنه کې ښاغلی عبداللهیان ویلي چې افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره به د خپلو ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. ښاغلی عبداللهیان تېر کال په همدې ورځو شپو کې په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په اشاري ویلي چې د دې غونډې پریکړو د اجرایي کېدو لپاره تهران کولی شي د افغانستان او سیمې په وړاندې امنیتي ګواښونه له منځه یوسي او افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره زمینه پراخه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې اوس مهال 3.5 میلیون څخه زیات افغان کډوال په دغه هیواد کې ژوند کوي چې دغه شمېر 1.5 میلیون څخه زیاتې په افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اګست د میاشتې د سیاسي بدلون وروسته ایران ته تللي دي. افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي چې د ایران هیڅ چارواکو سره د خبرو لپاره دا مهال په تهران کې دي ویلي چې ایران پاکستان افغانستان کې د سیاسي تحولاتو وروسته د کډوالو د بهیر د زیاتوالي، نابنۍ د زیاتېدو او نشې توکو د قاچاق د زیاتو اغېزو لاندې دي. تهران کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات سید نورالله راغي د ایراني او پاکستاني ډیپلوماتانو د کتنې په اړه امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان ګاونډیانو تل د دغه هیواد په حالاتو ژور اغېزه لرله او اوس هم لري. دی وایي چې په تاریخي ډول دا اغېزې اکثره منفي اغېزې وي.
اول ای کې
خغلی راغي ویل لومړی دا چې طالبان د ډیپلوماسۍ او د خبرو په نرمه ژبه نه پوهېږي او نه یې مني. دوم دا چې طالبان د مختلفو دلایلو له مخې په ځان کې د تغییر رامنځته کېدو ظرفیت او توان نه لري. دریم په سیمه او نړۍ کې د اجماع نشتوالی او د افغانستان په سر د سیمې او نړۍ د هیوادو ترمنځ اختلافات او استخباراتي رقابتونه. فکر کوم دا غونډه به د تیرو غونډو تکرار او ډېره تشریفاتي غونډه وي. ایران حکومت په تېر یو کال کې وخت د طالبان د رسېدو وروسته په پرله پسې ډول په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو باندې ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي د اټکل له مخې ممکن په روان یو کال کې د نجونو د تړلو ښوونځیو د سو په ګډون افغانستان کې ځینې سیاسي بدلونونه رامنځته شي. د ښاغلي پرهادي په باور پاکستان په دې برخه کې هڅه کوي چې له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
رژیم تازه پاکستان
ښاغلي پرهادي ویل د پاکستان نوی حکومت د امریکا متحده ایالاتو سره په مشوره هڅه کوي چې پر طالبانو له خپل اغېز څخه کار واخلي. د دې لپاره چې بعضي بدلونونه افغانستان کې راشي وخت اخلي، خو پاکستان امریکا متحده ایالاتو ته همدا وعده ورکړې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم محمد اسد حکر وایي چې ایران او پاکستان تل په افغانستان کې د جنگ جګړو څخه په خپل ګټه کار اخیستی او د دغو دوو هیوادو هڅه هم دا ده چې د افغانستان په بهرني سیاست اغېز ولري.
دوړو د افغانستان د بې نظمیو نه په افغانستان کې د جنګ او جګړو نه د ځان لپاره استفاده کړې ده. هم یې افغانان په امریکا باندې خرڅ کړي دي او هم یې د امریکایانو نه د افغانستان د جګړې په نوم امتیازات اخیستي. افغانستان هراسي ذهنیت دوړو هیوادونو سره د دوړو د افغانانو په ارزښتونو باندې تر ډېره حده پورې تجارت کړی. ده اوس هم د دې هڅه د دې لپاره نه دي چې ګویا په افغانستان کې د یو مرکزي نظام جوړ شي. دوړه په فکر کې دي چې څنګه د دوی ګټې خوندي شي او څنګه د افغانستان په منابعو او منافعو باندې سره جوړجاړې وکړي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو احمد سیدی وایي چې ایران ډېر لیواله دی چې افغانستان کې رول ولري. خو د ښاغلي سیدی په نظر امریکا افغانستان کې د ایران د رول د لوبولو مخالف دی.
زما باور دا ده چې امریکایان نه پرېږدي چې ایرانیان په دې منطقه کې کوم موضوع یا کوم مطرح کړي چې د صلح او امنیت په ګټه تمام شي.
تر اوسه د افغانستان د شپږو ګاونډي هیوادو د غونډې د جوړېدو نېټه نه ده اعلان شوې. افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اګست د سیاسي بدلون وروسته تر اوسه دغه هیواد د شپږو ګاونډي هیوادو ترمنځ د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره درې غونډې شوې. د دغو غونډو لومړۍ په پاکستان، دومه په ایران او درېمه په چین کې جوړه شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
میرمنې د میرمنو لپاره د خیریه بنسټ اجرایی رئیس لوری ایډمز وایي چې میرمنې په جګړو کې ونډه نه لري خو ډېرې قربانۍ ورکوي. میرمن ایډمز زموږ د همکاري ښایسته سعادت سره مرکه کړې. تاسو دراوو
خزی د خزو د پارا نړیواله شبکه اوس د شکل نشوه او مونږ توانیدل یو چې د 500,000 څخه زیاتو میرمنو ته د بیلابیلو پروګرامونو لپاره خدمت وکړو. مونږ په اصل کې د جګړو نه د ژوندۍ پاتې شویو میرمنو سره مرسته کوو، په ځانګړې توګه د دوی د ژوند د بیا رغولو لپاره، ځکه دوی د جګړو او تاوتریخوالي او بیوزلۍ څخه غیزمنې شوې دي. دا د عراق د جګړې څخه د ژوندۍ پاتې شوی عراقي میرمنې زینب سلوی لخوا تاسیس شوی یو بنسټ دی چې په جګړې کې د ژوند مستقیمه تجربه لري. د کورنۍ تاوتریخوالي او کورنۍ ناوړه چلند تجربه او د ځان ژغورنې او په خپلو پښو درېدلو چې موږ ټولې د دې ادارې لخوا غواړو نورو میرمنو ته برابر کړو چې په ټوله نړۍ کې د ښځو سره د خواخوږۍ او پیوستون یو نه هیریدونکی احساس څرګندوي. مونږ خویندې یو او مونږ دلته د یو بل او د هغو کسانو لپاره درېږو چې د شرایطو له امله اغېزمنې شوي دي. خپله ازادي یې له لاسه ورکړې ده. دا میرمنې د خپلو کورنیو د نفقې او د ښځو د ازادۍ او د انتخاب د حق لپاره مبارزه کوي. مونږ په نړیواله کچه د یو بل د ملاتړ لپاره سره یو ځای کیږو. مونږ په بوسنیا، کوسوو، رواندا، عراق، نایجیریا، سوری او افغانستان کې فعالیت کوو او دا مهال مونږ په افغانستان کې په مستقیم ډول له 3000 څخه زیاتو میرمنو سره مرسته کوو.
تاسو د ښځو سره نږدې اړیکې لرئ، د دوی تر ټولو لویه ننګونه څه ده؟
مونږ د دسمبر په میاشت کې او شپږ میاشتې وروسته بیا هم له 200 افغانو ښځو سره یو سروې وکړه او د راپور سرلیک دا و: زمونږ غږ هیڅوک نه اوري. افغانې میرمنې همدا احساس لري چې غږ یې نه اورېدل کیږي، خو د دوی لومړنۍ اندېښنه چې دوی مونږ ته بیانوي لکه څنګه چې ما ویلي دي کورنۍ ته د نفقې برابرول دي. 92% ښځو ویلي چې د دوی عاید کم شوی او اکثریت وایي دوی باید د مقابلې منفي اړخ غوره کړي او هغه د ماشومانو د ودونو او د خپلو ماشومانو پلورل دي چې یو وحشتناک حالت څرګندوي. نو د ښځو لپاره دا څومره ګرانه ده چې په ورځ کې یوازې د یوې ډوډۍ لپاره دې ته مجبوریږي چې خپلې تنکۍ ځوانې لوڼې بهر واده کړي، ځکه چې نورې نشي ساتلی. دا هغه څه دي چې زموږ په سروې کې لومړی راغلی دي. نو کله چې موږ د دې سروې پایلې د خوراکي موادو کمښت، ویره او نغدو پیسو ته د لاسرسي په اړه اندېښنې واورېدې، نو موږ په برنامه کې هرې میرمنې ته اضافي $50 ورکړل. په نورمال ډول موږ په میاشت کې $10 ورکوو، مګر د ژمي په میاشتو کې کله چې حالات ګران وي $50 ورکوو تر څو د خپل ځان او کورنۍ ښه ساتنه وکړي.
که د یوې میرمنې الهام بخونکې کیسه راسره شریکه کړئ او تر هغې مخکې، ستاسو په نظر دا څومره مهمه ده چې په ځانګړې توګه ښځې د یو بل سره پیوستون څرګند کړي او د یو بل ملاتړ وکړي؟
زه غواړم زمونږ د یوې روزن کې کیسه بیان کړم. ما په دې اونۍ کې د هغې سره په تلیفون کې خبرې کولې او هغې تشریح کړه چې په افغانستان کې تګ راتګ څومره خطرناک او ستونزمن دی، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه د ځانمرګو بریدونو احتمال او داسې نور. د ښځو په خوځښت کې هم محدودیتونه شته، هر ډول ننګونې شته، او بیا هم دا میرمنې کور په کور ګرځي تر څو خلک په برنامه کې د ګډون د فرصت نه خبر کړي او ویره له منځه یوسي او د میرمنو ملاتړ وکړي تر څو بهر راووزي. نو هغه د دې کار لپاره د خپلې دندې څخه بهر خدمت کوي او د کورنۍ غړي نارینه کله ناکله د روزنې مرکز څخه بهر انتظار کوي تر څو د میرمنو سره بیرته راشي. په دې پروګرام کې د ګډون کوونکو ښځو زړورتیا او هوډ د پام وړ دی، لکه زموږ د روزونکو زړورتیا چې ده.
نو په دې اړه له نړیوالې ټولنې ستاسو غوښتنه څه ده؟
موږ باید پوښتنه وکړو. جګړې د ملتونو ترمنځ د قدرت د ترلاسه کولو د پاره کیږي، خو هغه کوم قشر چې په جګړو کې هیڅ لاس نه لري او په دې کې تر ټولو زیاتې قرباني کیږي هغه ښځې دي، او له همدې امله موږ باید په کلکه ودرېږو او ووایو چې دې جنګونو ته نور باید د پای ټکی کېښودل شي. په عصري جګړو کې اصلي قرباني میرمنې دي، هماغه میرمنې چې له ډیرو وختونو زیان لیدلی او کړیږي. دوی د جګړې تر شا د جیوپولیټیکل قوتونو سره هیڅ تړاو نه لري، لکه د بندیزونو مسله چې ده. دا بندیزونه په افغانستان کې د ښځو سره مرسته نه کوي، بلکې ورته زیان رسوي، او له همدې امله موږ باید دا ډاډ ترلاسه کړو. که ملي دي او که نړیوالې، د واک د پاره ښځو ته باید په سیاسي لوبو کې تاوان ونه رسیږي، او دا هغه څه دي چې موږ یې وینو. موږ باید د افغان میرمنو په اړه خبرو ته دوام ورکړو. موږ باید د دوی غږ پورته کړو. موږ باید د دوی حالت هیر نه کړو، او موږ باید په دوی پنګونه وکړو، ځکه چې دوی د ژوند لپاره مبارزه کوي، د ځان او کورنۍ لپاره د بدلون استازي دي.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پوری د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
لسګونه افغان کډوال د برازیل د سن پاولو په هوایی ډګر کې پراته دي، ځکه چې حکومت د سرپنا بندوبست نه دی کړی. ټاکل شوی چې نور افغانان هم دغه هوایی ډګر ته راوړل شي. په مخکړې تیر رپورټ ده.
برازیل د تیر کال راهیسې افغان کډوالو ته شاوخوا شپږ زره بشري ویزې منظوري کړې دي، خو د ساو پاولو د هوایی ډګر چارواکي وایي چې دوی فکر نه کوي چې روانه میاشت بهر ورس په لسګونو افغانان دلته راشي. ممکنه ده چې د افغان کډوالو شمیر په راتلونکو اونیو کې نور هم زیات شي. دلته هر ورس په اوسط ډول د منځني ختیځ او جنوبي اسیا نه سلوري تیاری رارسیږي. په قطر کې د نومبر په میاشت کې د فوټبال نړیوال جام ترسره کیږي، ځکه الوتنې زیاتې شوې. په هوایي ډګر کې کورنۍ او مجرد سړي وایي چې دوی د طالبانو د رژیم نه د ژغورل کېدو لپاره برازیل ته د بحراني کال د اوږد سفر لزغملو پرته بل چاره نه لرله، ځکه چې طالبان ټول هغه خلک چې د پخوانی حکومت چې د لویدیز ملاتړ لرلو سره اړوند ټول خلک ځپي.
دا ټول خلک چې تاسو یې دلته وینئ په افغانستان کې د دوی ژوند په خطر کې و. ځنې یې بې وزله خلک دي، ځنې دولتي کارکوونکي دي، ځنې نظامي کارمندان دي. مختلف خلک برازیل ته را رسیږي. دوی غواړي چې خپل ژوند وژغوري، د خپلو کورنیو ژوند وژغوري.
د هوایی ډګر د کډوالو سره د مرستې ادارې وایي چې د اکتوبر تر 13 نیټې پورې شاوخوا 130 افغانان د هوایی ډګر په ټرمینل کې ځای پر ځای شوي وو. دوی ته د کورونو د پیدا کولو هڅې په هغه اندازه نه دي شوي چې په کومه اندازه کډوال را رسیږي.
دلته د راتګ لامل دا دی چې د دوی ژوند وژغورل شي، د دوی کورنۍ وژغورل شي. زه دومره لوی توقعات هم نه لرم. زه د ژوند کولو لپاره یو ځای ته اړتیا لرم چې یو کوچنی کار پیدا کړم چې خپل ژوند پر مخ بوزم.
د ساو پاولو نړیوال هوایي ډګر په برازیل کې د تر ټولو بوخت هوایي ډګر دی. دلته راغلی افغان مهاجر زربونګون کې کیسې لري.
زما د خور میړه طالبانو ووژه، او زما پلار یو ویشت کاله وړاندې طالبانو وژلی و. په دې حالت کې موږ بیا هم غوښتل خپل هیواد جوړ کړو، خو طالبانو زموږ خوبونه مات کړل.
د ساو پاولو ایالت حکومت د خاروالي چارواکو او مدني ټولنې سره د کډوالو د ستونزو د حل لپاره کار کوي.
نن د یوې مدني ټولنې په توګه د ډېرې مبارزې وروسته موږ په دې وتوانېدلو چې دوی ته خواړه، کمپلې، واکسین او هر هغه څه ته چې دوی ضرورت لري ورکړو. نن موږ دا وکولی شول ځکه چې مدني ټولنه به په پوره زور سره په دوی فشار راوړي.
دا وایي چې دوی د مهاجرینو سره د مرستو لپاره د حکومت نه غواړي چې اقدامات وکړي.
موږ د فدرالي حکومت په برابر پیسې نه لرو، نو هغه څه دي چې دلته نشته. فدرالي حکومت باید رول ولوبوي. نور دا هم پکاره ده چې د تابعیت بشري حقونو د ښځو او کورنیو چارو وزارتونه په دې کې پوره رول ولوبوي.
رویټرز وایي چې فدرالي څارنوالانو په دې اونۍ کې په فدرالي حکومت فشار راوړو تر څو په هوایي ډګر کې د کډوالو د ډیرو دینونکو شمیر د اداره کولو لپاره اقدامات وکړي. د برازیل د عدلي وزارت تر اوسه دغه غوښتنې ته ځواب نه دی ویلي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
یو شمیر افغان کډوال د جمی درسېدو مخکې هڅه کوي چې د سربستان ځانونه هنګری ته ورسوي. نور تفصیل په دې رپورت کې اوري.
دغه کډوال له بلغاریا نه تر رسیدو وروسته د سربستان له شمال څخه د هنګری په لور روان شوي دي. هر ورځ سلګونه کډوال په غیر قانوني ډول له بلغاریا او شمالي مقدونیا نه سربستان ته راځي، په داسې حال کې چې د هند، تونس او بورونډي هیوادونو وګړي له ویزې پرته سربستان ته داخليږي.
سربستان په دې اړه لمخ کې د پاکستان، افغانستان، مراکش، الجزائر، عراق او ایران سره خبرې کړې دي، خو کومه پایله نه ده ورکړې او هوکړه نه ده شوې. د بیلګې په توګه عراق حتی د موافقې له کولو څخه ډډه کړې ده او له افغانستان او پاکستان هم کوم احوال نه دی راغلی.
د اکتوبر په دریمه هنګری، سربستان او اتریش اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره نوي تدابیر اعلان کړل.
د کال له پیل راهیسې هیواد ته د کډوالو پراته کې او له دې ځایه بل هیواد ته د هغوی په وختو کې ډیروالی راغلی دی. د تخمین له مخې د سپتمبر تر میاشتې پورې 10,000 کسان هیواد ته راغلي دي. ډېر شمېر یې نورو هیوادونو ته وختي دي او 10,000 تنه لا هم دلته پاتې دي.
اکثره کډوال او پناه غوښتونکي د بالکان له هیوادونو څخه په تیرېدو ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي.
څوک چې پیسې لري مصرف کوي او په موټر کې ځي. څوک چې پیسې نه لري د جی پی ایس نقشه کاروي. ځینې نور بیا بوسنیا ته ځي او د بوسنیا او کرواسیا ترمنځ په موټر یا کله په اورګاډي کې مزل کوي او بیا سلوانیا ته ځي. فکر کوم چې د هغه ځایه بیا ویانا او یا هم ښایي ایټالیا ته ځي. تاسو پوهیږئ که پیسې ونه لرئ نو له سرحد نه تیرېدای نه شئ. دا یوه ستونزه ده.
ډېری کډوالو په هغو کمپونو کې اړولي چې د اوسېدو لپاره مناسب امکانات نه لري. دغه کمپونه هنګری او کرواسیا ته نږدې سرحدي سیمو کې جوړ شوي دي. تیره میاشت د اروپا د سرحدونو ادارې وویل چې تر اګست میاشتې پورې د کډوالو په راتګ کې 141% زیاتوالی راغلی ده. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا حکومت ویلي چې د روسیې لخوا د ایراني ډرونونو په کارولو سره په یوکرین باندې د شو بریدونو په ځواب کې به په تهران باندې سخت بندیزونه ولګوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا لوګي او د اور لمبي په تهران کې د اوین زندان څخه پورته کیږي. تر اوسه پورې علت نه دی معلوم چې په دې بدنامه زندان کې چا اکثریت په کې سیاسي بندیان قید او اور څنګه بل شو. په زندان کې دا اور لګیدنه د هغه مظاهرو د اصلي مرام سره ډیر توپیر لري چې د ایران په سرکونو د مظاهره چانو په وړاندې په کې تاوتریخواله شوه. دا ټوله کیسه د ایران د اخلاقی چارو د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوه. د ایران اسلامی جمهوریت د مهسا امینی یو ویډیو هم خپره کړې وه چې د پولیسو په قومندانۍ کې غورځیږي. ایران وی د همدې لویدلو وروسته پر مهسا امینی د زړه حمله راغله، خو د هغې فامیل دا ادعا رد کړې ده او د امریکا غږ فارسي څانګې ته یې وویل چې مهسا تر نیول کېدلو مخکې هیڅ کله د زړه تکلیف نه درلود. د مهسا امینی د مرګ خبر خپرېدو سره په ټوله نړۍ کې قهرجنې مظاهرې پیل شوې او ځینو ایرانیانو خو په چیلي هیواد کې د ایران سفارت مخې ته خپل پاسپورټونه وسیزل. دا قهرجن وضعیت په ټوله نړۍ کې خپور شو او په ایران کې د مذهبي حاکمیت غندنه وشوه.
ایران باید د خپلو خلکو په وړاندې چې د خپلو بنسټیزو حقونو تمثیل کوي تاوتریخوالی بند کړي. تاسو پوهیږئ چې زه د اوږدې مودې راهیسې په بهرني سیاست کې ښکېل یم. د مهسا امینی مړینه هغه څه دي چې په ایران کې د ویښتیا سبب شوې او زه یې حیران کړی یم. دا یو داسې پاڅون او ویښتیا ده چې فکر نه کوم په ډېره اوږده موده کې هم پای ته ورسول شي.
په عین وخت کې د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنئي چې لومړنی کس و د مهسا امینی مړینه یې د زړه د حملې له امله یاده کړې وه، اوس پر امریکا او اسرائیلو تور لګی چې د اسلامي جمهوریت پر ضد مخالفین پاری. خامنئي وی مظاهره کوونکي د ایران بنسټیز جوړښتونه نشي ماتولی، خو ایرانیان لا هم داسې ویډیوګانې امریکا غږ ته لیږي چې پکې ښکاري پراخې مظاهرې کیږي او ځینې پکې د ایران رسمي شعارونه سیزي. په یوه تازه ویډیو کې په تهران کې د یو بام په سر داسې غږونه اورېدل کیږي چې وایي مرګ په دیکتاتور. دا هغه مشهور شعار دی چې د روحاني مشر پر ضد ویل کیږي. په وین سوځیدونکو زندان کې ځینې بندیان هغه خلک دي چې د غربي هیوادونو په شمول دوه تابعیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د سویسی همکارانو سره کار کوي چې دا ډول دوه تابعیت خلک خوشی کی.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1296 نوي او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.